السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپېد د ازادي رادیو د خبرونه دی یو ساعت لپاره دا او چې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په موټر بم حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او د درویو ترکی پوځیانو په شمول یو لسنه ټپیان شوی دي. راپورونه وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلې دي. پایله خبرونه کې ژل ناجی سپینه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټی کې اورئ. د کابل په نننۍ موټر بم حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسلې راتلونکې میاشت یوه څلور اړخیزه غونډه وشي او عراقي چارواکي په مدي ښار کې د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر ختیځ سنډې ته څیرمه په نننۍ موټر بم حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. د دغه هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې د حملې هدف د ترکی اتباعو موټر و چې درې تنه ترکان پکې ټپیان شوي دي.
دو نفر از مونږه ملکی ورونه په هغه وخت کې شهیدان شول او تقریبا د اتو په شاوخوا کې زخمی او درې نفر هم مونږه غلرلو. د ترکانو ورونو زخمیان درلودل.
د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی بیا ویلی چې په حمله کې یو کس وژل شوی او دیالس نور ټپیان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغې حملې مسؤلیت منلی. د روان کال د اسد میاشتې په 19 نیټه د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې په بهرنیو ځواکونو انتحاري حمله شوې وه چې مرګ ژوبلی هم درلوده. لبلې خو د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر امنی قومندانۍ د یوې انتحاري حملې مخه نیولې. د دغه ولایت د امنی قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل شاه محمود آشنا ازادي راډیو ته وویل چې یو انتحاري حمله کوونکي غوښتل چې د ګریش کولسوالۍ امنی قومندانۍ ته نوځي چې هدف ته له رسیدو مخکې ووژل شو. نوموړي وویل چې د دغه انتحاري حملې هدف د ګریش کولسوالۍ امنی قومندانۍ وه. نوموړي وویل چې د دغه انتحاري شخص پاره له پخوا ورته معلومات رسیدلی وه. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسي چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړ. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې الکساندر منتسکي پرون له حمید له حکمت خلیل کرزی سره په کتنه کې ویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو وروستۍ څرګندونې ناسم نقل او تعبیر شوی دي. په اعلامیه کې د خغلی منتسکي په حواله راغلی چې ویلي دي په حقیقت کې هدف دا و چې یوازې د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د روسیې لیوالتیا ویل وسلوالو طالبانو سره ورته والی لري او د طالبانو له ډلې سره د روسیې د تماس هدف یوازې له افغان دولت سره د وسلوالو طالبانو مخالف فتا د سیاسي حل لارې موندل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف په روسیو کې انټرفاکس خبري اژانس ته تایید کړی چې مسکو د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسلې راتلونکې میاشت افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه وشي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د دې غونډې په درشل کې د پاکستان له لوی درستیز راحیل شریف سره د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کتنه کې د موافقه وشوه. په همدې حال کې د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د عبدالله عبدالله او د پاکستان د لوی درستیز په کتنه کې پر اړخیزو مسایلو او د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې وشوې او دواړو لورو موافقه وکړه چې د تروریستي ډلو پر ضد به مبارزه پراخوي. د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف پرون کابل ته سفر کړی و. ازادي عراقی چارواکی په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنگر بلل کېده د پوز لخوا د یو شمیر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. ریوټرز خبري اژانس په رمادي کې د ډیره وسلوالو ځواکونو د ویان صباح النعماني له قوله راپور ورکوي چې د پوز راتلونکي اقدامات به د رمادي ښار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي. د عراق د پوز ویان ویلي چې په رمادي کې نیول شویو تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هغه څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې د داعش لخوا د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي شړل شي. ویل کېږي چې د عراق پوز له همدې وجې په رمادي کې خپل بشپړ بریالیتوب سمدستي نو اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ونمانځل شوه. عراقي ځواکونه نږدې یوه اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ایتلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په هدف د پوځي عملیاتو لپاره دې ښار ته ننوتل. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو رمادي ښار په مې میاشت کې نیولی و. د اوکراین پوځ پرون ویل چې له لنډمهاله اوربند سره سره یو سرتیری او یوه زړه ښځه د دولتي ځواکونو او رسپلو او بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی دی. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ویل چې د دوی پر سرونکو په همدې ورځ د اوکراین د دولت تر ولکې لاندې بندري ښار ماریوپول ته نږدې ډزې شوې دي. د اوکراین د پوځ ویان الکساندر موتوزیانیک خبریالانو ته وویل چې بلتون غوښتونکو د اوکراین پر دولتي ځواکونو د سپکو وسلو لاسي بمونو ماشین ګڼو او ټانک په مرسته حمله وکړه، او دا جګړه د بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمې دونیسک د شمال په 55 کیلومتره کې پر یوې سیمې متمرکزه وکړه. متوزیانیک وویل چې روس پلوه بلتون غوښتونکو پام کې لرل چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان سرونکي په نښه کړي.
مهاجرانو چې روسي چارواکي کنټرولول هڅه کوله چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو موټر تعقیب او ورباندې توغندي وولي، دغه شوم او پارونکي اقدام کېدای شوای چې د نړیوالو تړونکو د مرګ سبب شي او بیا ملامتي د اوکراین پر غاړه واچول شي. د اوکراین سرتیرو په مناسب وخت کې دغه تړونکو ته خبرداری ورکړ او دغه پارونکي پلانې شاند
کړی.
دواړه غړي یوه او بل له هغه لنډمهاله اوربند نه په سرغړونې تورنوي چې د کریسمس او نوي کال په مناسبت له تېرې چهارشنبې نافذ شوی. د سوریې یو ژورنالیست او سیاسي فعال چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد یو مستند فلم جوړ کړی و، پرون په ترکیه کې په ډزو ووژل شو. هغې موسې چې د فلم جوړونکي پکې کار کاوه پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، ناجی جرف د سوریې سرحد ته نږدې په غازیان چپ سیمه کې د یوې بې غږه تومانچې په وسیله ووژل شو. د فلم جوړولو د دې موسې نوم دی رقاب کراره حلالیږي. جرف د روسیو کې په یو مستند فلم کې د داعش افراطی ډلې د وسلوالو د هغو بیرحمۍ او پاړه حقایق خودلی و چې د سوریې پر شمالي حلب ښار د ولکې پر مهال ترسره کړي و. نوموړي د هنتها د میاشتنی خپرونې چې په سوریه کې خپریږي مسؤل مدیر هم پاتې شوی و. فرانس پرس خبري اژانس د جرف د ملګري له قوله لیکلي چې په پام کې و نوموړي ته په فرانسه کې سیاسي پناه ورکړې وه او ویزه یې هم ترلاسه کړې وه، او ټاکل شوی و چې په روانه اونۍ کې خپلې کورنۍ سره یو ځای پاریس ته ولاړ شي. دا لومړی ځل نه دی چې د داعش ډلې مخالف سوریایان په ترکیه کې وژل کیږي. د افراطي ډلې په 13 اکتوبر میاشت کې په سان لیفورا ښار کې د داعش ډلې ضد یو مخکښ فعال او د هغه د ملګري د وژل کېدو مسؤلیت منلی و. او د اسرائیل د کابینې غړیو پرون یو سند تصویب کړ چې له مخې پر هغو غیر انتفاعي سازمانونو چې له بهره تمویلیږي محدودیتونه لګول کیږي. منتقدان وایي چې د دې اقدام هدف د فلسطینیانو پر پلوي سازمانونو د محدودیتونو لګول دي. دا سند چې تر هغې د اسرائیل د عدلي وزیر لخوا وړاندې شوی او پرون د وزیرانو کمیټې تصویب کړ، له غیر حکومتي ټولنو غواړي چې په خپل هر راپور کې د خپلو عوایدو سرچینه وښیي، او که یې د عوایدو له نیمایي زیاته برخه له بهر راځي نو د سرچینې پاړې په پارلمان کې بحث وشي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي رادیو ده په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې نننۍ موټر بم چاودنې تلفات اړولې.
تقریبا دو نفر از مونږه ملکی ورونه شهیدان شول او تقریبا بیا تو په شاوخوا کې زخمی او درې نفر هم مونږه غلرلو د ترکانو ورونو زخمی هم درلودل.
راپورونه وایي د روسیې ولسمشر د طالبانو له مشر سره کتلي. د کندهار ګمرک عواید زیات سوي.
4 میلیارد و 200 میلیون افغانۍ
ترلاسه کړي. دولت خزانې ته مطابق 500 سلنه د خپل کلنی پلان اضافه مو کولای ترلاسه کړي. روغتیا وزارت وایي په سلګونو روږدي کسان د معتادانو د تداوي په نوي کمپ کې بستر کوي.
ټول افغانستان کې موږ 2500 بسترونه لرو. دا ټول د دې خلکو لپاره ده چې دوی تداوي شي او اولویت هغه خلکو ته ورکوو چې هغه کور نه لري، شپې دفعه په سړه هوا د باندې ژوند کوي.
په بل راپور کې اوري چې په بلخ کې د نشایانو شمیر زیات سوی. سپورتي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار د نورو مطالبو تر څنګ په همدې خپرونه کې واورئ. لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واورېدل، په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه موټر بم چاودنه سوې ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. حمله د یوه کورولا ډوله موټر لخوا سوې ده. الیاس سالی د پیښې په ځای کې دی. سالی صاحب، څه دي په دې اړه وروستي جزئیات؟ تاسو په هغه سیمه کې یا سر څه مو په سترګو لیدلي؟
سلام علیکم شادان بر شما و سلام بر همه شنوندگان ما. سالی صاحب، ما فعلا از ساحه بر آمدیم و به طرف شفاخانه ها آمدم. در شفاخانه وزیر اکبر خان که ما رفتم، آقای دکتر یارباز حمیدزی مسئول اتاق عاجل شفاخانه وزیر اکبر خان گفتند که 13 زخمی در این شفاخانه انتقال داده شده که یک هموطن ما گفتند که فوت کرده، که این نفر حسین ولد الیاس خان نام داشت که صاحب یک طفل بودن و 25 سال عمر داشت. بعد از او به طرف شفاخانه صحت طفل رفتم، گفتم ایشود که دمون نزدیکی رویداد یک مدرسه بود که وقت رخصتی از این مدرسه انفجار رخ داد و به تعداد بیش از 20 زخمی به این شفاخانه انتقال داده شده بودند. آقای نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه ساعت طفل گفتند که 18 طفل در این شفاخانه فعلا تحت تداوی قرار دارند. بعضی طفلایی که جراحت سطحی داشتند دوباره به خانه هایشان فرستاده شدند. و در این حال آقای فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه نیز در همانجا حضور داشتند و در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هم 13 زخمی به شفاخانه وزیر اکبر خان و 18 زخمی هم اطفال به شفاخانه صحت طفل اونا تصدیق کردند و گفتند که مشکل چیز تمام چیزها جریان داره و با طفلا هر چیز زودتر به مریضا رسیدگی صورت میگیره.
بله الیاس سالی، در پیش د هوایی ډګر دروازه ته نږدې سوی ده، څه وویل چارواکو چې آیا الوتنې ځنډېدلې او که اوس هم پروازونه کیږي له دغه هوایی ډګر څخه؟
از او فعلا جزئیات در دست نیست آقای صالحی، اما گفته میشن که پروازها تا یک حد اونا متوقف ساختن به خاطر از اینکه ساحه را تخلیه بسازن و از لحاظ امنیتی دوباره برای تمام شرکت های هوایی اونا اطمینان بتن که اونا بتونن دوباره پروازهای خود به طور نرمال ادامه بدهند.
ډیر مننه د آزادی رادیو خبریال الیاس سالی و په کابل کې چې په هوایی ډګر ته نږدې د نننۍ موټر بم چاودنې په اړه تاسو ته معلومات درکول. دته د روغتیا دته په ځینو روغتونونو کې چارواکو ویلي دي چې په یو روغتون کې 14 کسان بسترې سوي دي، په بل روغتون کې شاوخوا 40 کسان. البته دغه ارقام شیبه په شیبه د بدلېدو وړ دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ختیځې دروازې ته څیرمه په نننۍ موټر بم حمله کې دوه ملکیان وژل سوي او د درویو ترکی پوځیانو په شمول 11 تنه ټپیان سوي دي. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د پولیسو عمومي قمندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته ویلي چې دغه موټر بم حمله نن سهار نږدې بجه دا هوایی ډګر ختیځ دروازې ته څیرمه پر ترکی پوځیانو سوي چې ممکن د تلفات شمیر نور هم زیات سي. سفی الله ستنګزی له شاغلی حقیر سره مرکه کړې او په سر کې د دې حمله د تازه جزئیات په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
تقریبا 55 دقیقې چې یو کورولا ډوله موټر چې اصلي هدف یې د ترکانو یو موټر و چې هغه هم د کایا کمپ یا هغه ایساف دروازې ته په هغه استقامت روان و هغه د عملی لاندې راوستلو چې د هغې په ترڅ کې تقریبا دوه نفر از مونږ ملکی ورونه په هماغه وخت کې شهیدان شول او تقریبا د اتو په شاوخوا کې زخمی او درې نفر هم مونږ هغه لرلو د ترکانو ورونو زخمیان درلودل.
یعنی
زخمیان
بله یعنی جمن اته افغانان ټپین شوی دی درې دوه هم پکې وژل شوی او درې ترکی پوزیان ټپین شوی دی کڅنګ
بالکل او تعداد د زخمیانو ممکن نور هم لوړ لاړ شي ځکه چې اکثره خو دغه نقطه ملکی سیمه ده اول ته د شیشو او د خپل تعمیراتي غنم تخریبات ډیر وو چې هغه هم شاید په کورو کې زمونږ ماشومان او زنانه او هغه زخمیان شوي وي. په زمن کې دلته یو جماعت موجود و چې د دې جماعت هر سهار تقریبا د دې سیمې خلک هلته د ماشومان د سبق ویلو دپاره راتلل چې په دغې ټایم کې چې انتحار کیږي چې 55 دقیقې دي په دغې ټایم کې هغه ملا امام دغه را رخصت کړی دي چې د رخصت ټایم یې وو او د رخصت پر راوتلو کې مخامخ دې دروازې دي جماعت ته هم د انتحار اجرا کړی.
جنرال صاحب محترم ټپیان په بشپړ توګه باندې رختون تړل شوی که څنګه ستاسو په باور؟
زمنان دوی هم د خپل هیوادوال نه چې حتی امبولانس ته هم وخت ورنه که اگر چې امبولانسونه هم را ورسېدل ولی خلکو ډیر تلاش وکړو په خپلو شخصي موټرو کې ډیر په سرعت هر یو زخمی انتقالولو نو واقعا هم په اثر د وخت مختلفو شفاخانو ته دا زخمیان انتقال شول.
بله مننه جناب صاحب. د ساحې د اوسنی وضعیت په اړه راته وایي چې اوس په ساحه کې پولیس شته کنټرول لري که څنګه؟
علاقه څنګه شته پته ده د کابل ګرنیزیون هغه خاص ټیم چې مجموعاً ټول ارګانونه امنیتي سکتور د دغه ټیم غړي دي ټول ساحې ته رسیدلي دي او ساحه مطلقاً د کنټرول لاندې ده.
په کابل کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د پولیسو عمومي قومندان جنرال حق نواز حقیر و چې هوایي ډګر ته نږدې د نننۍ موټر بم چاودنې په اړه تاسو ته معلومات درکول. ځینې چارواکي وایي چې په دې موټر بم چاودنې کې دوه ملکیان وژل شوي او د دریو ترکی پوځیانو په شمول یولس تنه نور ټپیان شوي دي. خو د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي رسنیو ته ویلي چې په دې حمله کې یو تن وژل شوی او دیارلس نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو په ډله کې درې تنه ښځې هم شامل دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو تازه راپور وایي چې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر خلاف هوایي بمباري سوي ده. له جلال آباد شاه محمود شینواري راسره په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، دغه بمباري کله سوي ده او چا کړې ده؟
ډېره مننه سوري صاحب. دغه هوایي بریدونه افغان ملي پوځ هوایي ځواک لخوا نه تېره شپه او سهار وختي د چین ولسوالۍ ادرسېلو بندر او تېسو په چین کې شوی ده. د چین ولسوالۍ د غالب مجاهد دغه بریدونه کې د داعش ډلې یوه د شکل منځ کړې ده او دارنګه د هغوی پنځه تنه وسلوال غړي چې دي هغه له منځه تللي دي.
او په دغو حملو کې ملکیانو ته هم څه زیان رسېدلی دی؟ بلې مل، په دې حمله کې ملکیانو ته هم څه زیان رسېدلی دی په دغو هوایي حملو کې؟
نه، ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی، خو په دغه سیمو کې چې داعش وسلوال دی لپاره ده له هغې ځای څخه خو ملکي خلک راکړه شوي دي او که وینې یو نیم کورو پاتې نو ټول داعش وسلوال دي او همدارنګه هغوی سره راغلي فامیلونه اچول شوي دي نو عام خلک هلته ډېر رسېدل نه دي.
ومردل چې افغان ملي اردو تیر شپه او نن سهار د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر خلاف هوایي بریدونه کړي چې چارواکي وایي تر اوسه په دغو بریدونو کې د داعش ډلې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي او په دغو حملو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلي دي. د راپورونو له مخې ولسمشر پوتین په تاجکستان کې د طالبانو له مشر سره کتلي او له داعش ډلې سره د ګډې مبارزې پر لارو چارو یې خبرې ورسره کړې دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د برتانیا چاپ سنډي ټایمز خبرونه د طالبانو د یو جګپړي مقام له قوله راپور ورکوي چې وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره په پټه وکتل. راپور د دې مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاتوي چې په دې کتنه کې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په اړه خبرې وشوې. روسیې له دې مخکې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو د نفوذ په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو جګپړي مقام سنډي ټایمز ته ویلي چې روسیې په هلمند ولایت کې د طالبانو په لاس د څو مهمو ولسوالیو له سقوط مخکې دې ډلې ته د وسلو او مالي ملاتړ ډاډ ورکړی و. په همدې حال کې د افغانستان د استخباراتو یو مقام د طالب مشرانو او روسي چارواکو ترمنځ د کتنې راپورونه تاییدوي. د مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي د کشفي معلوماتو په حواله ازادۍ راډیو ته وویل د کوټې د شورا یو غړي چې په غالب ګمان ملا اختر محمد منصور به وي د روسیې له یوه مهم چارواکي سره کتلي. خو دا مقام زیاتوي دوی ته څرګندنه ده چې دا روس مقام به دقیقا څوک و. طالبانو او کرملن دواړو د پوتین او ملا اختر محمد منصور د کتنې ادعا رد کړې. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې دا ډله د سیمې له بېلابېلو هیوادونو سره تماسونه لري خو د داعش پر ضد یې له هېڅ چا مرسته نه ده غوښتې. د طالبانو بیان زیاتوي چې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د چا مرستې ته اړتیا نه لري او له هېڅ چا سره یې د دې موضوع په اړه خبرې نه دي کړي. په کابل کې د روسیې سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین سره په کتنه کې تایید کړه چې روسیا د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د همغږۍ لپاره له طالبانو سره اړیکو ته لیوالتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې الکساندر منتیتسکي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې حکمت خلیل کرزي د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه توضیحات ترې وغوښتل. بیان د منتیتسکي له قوله لیکي چې روسیې د افغانستان جګړې ته د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په مقصد له طالبانو سره تماسونه نیولي، خو د کرملن یوه ویان سنډي ټایمز ته ویلي چې دا خبرې بې بنسټه دي. د سنډي ټایمز راپور زیاتوي چې منصور او پوتین په سپتمبر میاشت کې د تاجکستان په یوه پوځي اډه کې سره وکتل. د رسنیو راپورونه تاییدوي چې پوتین په سپتمبر میاشت کې په دوشنبه ښار کې و.
په راپور کې مو واوریدل چې د بریتانیا چاپ سنډي ټایمز خبرونې راپور ورکړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره په تاجکستان کې په پټه کتلی دي. په همدې حال کې د طالبانو د جلسې ویډیو مرستیال مشر ملا عبدالمنان یزدی ازادي راډیو ته ویلي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د دوی سیالې ډلې یوازې له روسیې سره نه بلکې د هغو هیوادونو له مشرانو سره هم کتلي چې د افغانانو د ځورېدو سبب شوي او دې ډلې له دغو هیوادونو په میلیونونو ډالره ترلاسه کړي دي. په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي ماسکو د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکاري لپاره له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي و چې د داعش ډلې خلاف جنگ کې د روسیې او طالبانو ګټې سره ورته دي، خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې له طالبانو سره دغه ډول ارتباطات دوی ته د منلو وړ نه دي. وسلوالو طالبانو له روسي چارواکو سره د خپلې ډلې د مشرانو کتنې رد کړي او د اوازې بللې دي. روسي چارواکو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر حضور اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او استاد الله لودین د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د طالبانو او مسکو ترمنځ اړیکو او په ننګرهار کې د پاتون کوونکو لخوا د څو داعش وسلوالو د سرپرې کولو موضوع ته ځانګړي کړی دي. چراغ نه دولتي رسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ولی ملا اختر محمد منصور د پوتین مرسته رد کړه. په مطلب کې راغلی چې د کابل لپاره د پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستیو کې تایید کړی ده چې مسکو له طالبانو سره د داعش د ځپلو په هدف اړیکه نیولې ده. د مطلب لیکوال ویلي طالبانو له مسکو سره اړیکه لرل رد کړي، خو د لیکوال په باور دا ستونزمنه ده چې د طالبانو ویان د ټول طالب ډلو استازیتوب وکړي، ځکه چې طالبان د ملا عمر له مړینې وروسته په څو ډلو ویشل شوي دي. د ورسپانې په باور د طالبانو لخوا د دغه موضوع را دیدل سیاسي بڼه لري او کچیر دوی له مسکو سره اړیکه تایید کړي د خلکو ترمنځ به یې باور نور هم کم شي. جامعه باز ورسپانې بیا په ننګرهار کې د پاسون کوونکو لخوا د داعش وسلوالو د سرپرې کولو موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پاسون کوونکو د داعش وسلوالو پرې کړي سرونه د سړک پر غاړه نندارې ته ایښي وو. په مطلب کې راغلی چې له دې دوه ورځې وړاندې داعش وسلوالو یو شمیر پاسون کوونکي وژلي وو او بیا یې سرونه له تنو ترې بیل کړي وو. انصار ورسپانې هم همدې موضوع ته په اشاره لیکلي چې د ننګرهار په اچین او یو شمیر نورو ولسوالیو کې د داعش او پاسون کوونکو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. په مطلب کې راغلی چې په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي ظاهر قدیر له خپلو ملاتړو غوښتي چې د داعش په وړاندې ودرېږي او دغه پاسون له تیرو څه باندې دو میاشتو را په دې خوا پیل شوی دی. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د داعش له جنګیالیو څخه سرپرې کول د ظاهر قدیر جنگی جنایت دی. په سرمقاله کې راغلي چې د پاڅون کوونکو دې عمل وښود چې د جګړې اصولو ته ژمن نه دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې داعش د ټول افغانستان دښمن دی خو د دوی په وړاندې مبارزه باید د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې وشي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څېړنې نوی کمیسیون ډاډ ورکړ چې هر ډول مستند قانوني شکایتونه به څېړي. دغه کمیسیون پرون اعلان شو. د دې کمیسیون غړو وویل په دې وروستیو کې یو شمېر مطبوعاتي سرغړونې او شکایتونه څېړلي، مربوط ارګانونو ته سپارلي او په دې برخه کې به خپلې قانوني هڅې جاري ساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د سیړلو کمیسیون وایي چې د رسنیو په برخه کې به د خبریالانو او نشراتي ارګانونو هر ډول قانوني او مستند شکایتونو ته پر وخت رسیدګي وکړي. د دې کمیسیون غړو د یک شنبه په ورځ په کابل کې د کمیسیون په لومړۍ 15 ورځنۍ نوبتي غونډه کې ډاډ ورکړ چې رسنیز سرغړونې او شکایتونه به د هیواد د نافذو قوانینو په اساس وسیړي او په اړه به قانوني چلند وکړي. د افغانستان د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د سیړلو د کمیسیون مرستیال ضیا بومیا وویل
در طول مقدر وقت کمیسیون ایجاد شد 19 موردی که
په دې موده کې چې کمیسیون جوړ شوی د سرغړونې 19 موارد یې څېړل شوی. کوم چې جرمی وو هغه یې عدلي ارګانون ته سپارلی او کومې وړې سرغړونې چې سهون شوی توصیه او لازمی لارښوونې ورته شوی او دا نه تکرار تاکید پرې شوی دی.
ښاغلی بومیا دا هم وویل چې په دې سرغړونو او شکایتونو کې ځینې غیر قانوني تجارتي اعلانونه هم وو چې د کمیسیون مربوطه څانګو ته استول شوی دی. د افغانستان د رسنیو د سرغړونې او شکایتونو د سیړلو کمیسیون د روان لمریز کال د عقرب په میاشت کې د رسنیو د عالي شورا لخوا جوړ شوی دی. د دې کمیسیون رئیس د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی، مرستیال ضیا بومیا او محمد وحید غروال، خدابخش محسینی، رحیم جامی، حمیرا ثاقب، وحیدالدین ارغون، صدیق الله توحیدی، نوریه اشرف او داود طوفانی غړي دي. یاد کمیسیون په داسې حال کې د رسنیزو سرغړونو د مخنیوي ډاډ ورکوي چې د هیواد ځینې خلک د رسنیو له خپرونو شکایت کوي او وایي چې په ځینو کې ملي، ټولنیز، مذهبي او تجارتي ارزښتونه په پام کې نه نیول کیږي. خبریالان او د رسنیو مسؤلین د یاد کمیسیون د کار د پیلېدو هرکلی کوي خو تاکید کوي چې دا کمیسیون پر رسنیو د دولتي او غیر دولتي ارګانونو د اغیز او مداخلو مخه ونیسي. آزاد خبریال حشمت راتفر آزادی رادیو ته وویل
کمیسیون بررسی تخصصی های رسانه ای اقتدار و ای مسلکی بودن را
رسنه یو د سرغړونه او شکایتونو د څېړل کمیسیون باید د اتوانی او مسلکیتوب وشي چې ټول دولتي ارګانونو ته تفهیم کړي چې د قانون لمخي د رسنیزو سرغړونو د څېړل لومړی مرجع دغه کمیسیون دی. هله د چې د کمیسیون پر رسنیو بهرنی تاثیرات او فشارونه کم کړي.
افغان خبریالان وایي چې که هم حکومت په خاطر دې هم په دې برخه کې ژمنې کړي خو د رسنیو کارکونکو ته اوس هم لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي او په ځینو حالاتو کې د دولتي چارواکو د نه همکارۍ له امله له ډول ډول ستونزو سره مخ کیږي. ځینې خلک وایي یو شمېر رسنۍ افرادو، اشخاصو او ګوندونو پورې تړلې او تر ډېره ځایه د هغوی د ګټو لپاره خپرونې کوي. و در رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د سیړلو کمیسیون وایي چې دوی به هیڅ ډول مستند شکایت به سیړلو پرې نه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې للارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سمیع الله الکوزی په خپل پیغام کې لیکلی، افغان چارواکو د پاکستان له لوی درستی سره د سولې او نور مسایلو کې د همکاري په اړه خبرې وکړې. اوریدونکو لیکلي چې نیکه مې سپینږری سو، ورپسې مړ سو، خو سوله رانغله. بیا د پاکستان د سولې تمه خو بیخي عجیبه ده. له ننګرهار راحت الله سنګزی لیکلی، افغانستان ته د پاکستان د لوی درستی سفر دومره ګټه نه لري، ازمویل سوي بیا ازمویل خطا ده. اتل په خپل پیغام کې هیله کړې چې افغان دولت یې په کلکه له پاکستانه غوښتنه وکړي چې د افغان حکومت او وسلوالو ډلو د استازو ترمنځ د سولې خبرې ممکنې کړي. رفیع الله له هلمند لیکلي، موږ د واکسین لګولو رضاکاران یو، درې میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي راکړل سوي، هیله د اړوند چارواکي مو آواز واوري. یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی وایي، د نورستان ولایت د کامدیش او برګمتال دغه راز د دواب او منډول ترمنځ غځېدلي لارې خرابې دي. دلته اکثره وخت وسلوال راځي او دولتي مامورین ځوروي. حافظ محمد مسرور مخلص له هلمند لیکلي، د سنګین ولسوالۍ امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی، باید دولت ورته پام وکړي. سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا د څمکنیو او خانیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک کنډو کفر دی، هیله ده دولت یې جوړولو ته پام وکړي.
له دې سره لس نیمه بجې سپې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې سپینې اوري.
د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر ختیځې سنډې ته څیرمه په نننۍ موټر بم حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسي چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړ. تمه کېږي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسلې راتلونکې میاشت افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه وشي. عراقي چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده، د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. د سوریې یو ژورنالیست او سیاسي فعال چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد یو مستند فلم جوړ کړی و، پرون په ترکیه کې په ډزو وژل شو. او د اسرائیل د کابینې غړیو یو سند تصویب کړ چې له مخې پر هغو غیر انتفاعي سازمانونو چې له بهره تمویلیږي محدودیتونه لګول کیږي.
د کندهار د ګمرک رئیس سالم محمد نیکزاد وایي چې د خپل کلنی عواید څخه 50% اضافه عواید ترلاسه کړي دي. د شغلی نیکزاد په وینا دوی ته 2 میلیارد او 200 میلیون افغانۍ هدف ورکول سوی و، خو دوی تر سمبلی میاشتې پورې دغه هدف بشپړ کړ او په دې توګه یې سږ کال څه باندې 4 میلیارد او 28 میلیون افغانۍ راټولې کړي دي. له شغلی سالم محمد نیکزاد سره د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی مرکه کړي.
چلو نوی مالی کار دوزارت مالی جا خواستن 2 میلیارد و 200 میلیون افغانی تارگیت بر کشوه بود. چمون گوز کال پتون دیده کال که 4 میلیارد و 200 میلیون افغانی تلاسه که دولت خزانی تون پیوی که چه 50% دی خود کلنی کلان اضافه مقاوی تلاسه که.
چه لامل دی چه ده کندهار ده گمرک پا اوائدو که لوروادی را غلی؟
ده اواید چه جاتی که اجرات بهتر په ګمرک کې د تخلی او تشریع او جنس په دقیقه توګه باندې تشریع کېدل او مطابق کوج تاریخي موږ هڅه یې مرایل کړو. نو په دغه حساب باندې کوم فرار هم نه تلو که د قاچاق لارې اکثره تړل شوي دي. درس خلک موږ غواړي ګمرک ته هڅه یې مرایل کړي دغه پیزیات یې وایي چې مشخص تشریع جوړ.
تاسو د قاچاقي لارو خبره وکړه، داسې ویل کېږي چې لا هم ځینې کسان شته چې اموال په قاچاقي لارو راواردوي او پرته له محصوله داخليږي.
یا د قندار په ښار ته د قندار د کوم ځای څورته په واسه د زیمون سره کومندان صاحب راځي چې امنیت کومندان نهایت همکاري کوي چې هیڅ لاره د فرار نه ده پریښي. درست تاجران دې ته اسره دي چې څومره مال اوړي ګمرک ته مرایل کوي.
د فساد د مخنیوي او د ګمرک په چارو کې د اصلاحاتو او شفافیت رامنځته کولو په هدف مو څه کړي دي؟
مطلب دا ده چې د ګمرک درست چارې سیستم په اساس وړاندې شي او فعلا په درست اندازه ګمرک کې د فساد کچه بیخي به صفر ته رسېدلې ده. الان د فساد نشه همدغه عاید اضافه تر لاسه شوي دي خزانه دولت تروسي دغه اثبات همده ده چې فساد پکې موجود نشته. ایرایت ښه خدمات لپاره د تاجر او مطابق تعرفه کدوم و تیم راهل و تجهیز لابراتواری تشخیص و کیفیت چون هر څه تشخیص کیسه در خپل تاثیر په وایده باندې لري.
د کندهار د ګمرک رئیس صالح محمد نیکزاد و چې ویلې سش کال یې څه باندې 50% اضافي عواید ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
روغتیا وزارت وایي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به په نشتو روږدي شاوخوا زر کسان د درملنې په نوي کمپ کې بستر کړي. د روغتیا وزیر دغه څرګندونې د هغه لس ورځني کمپاین په لومړي ورځ وکړي چې د یو شمېر وزارتونو لخوا په ګډه د معتادانو د درملنې په هدف پیل سوی دی. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د جمیرا رسیدو او سړې هوا په نشو د روغ د هغو کسانو ژوند سخت کړی چې په سړکونو پارکونو د کابل سیند په شاوخوا او پلونو لاندې شپې ورځې تېروي. د عام روغتیا وزارت وایي د نوي پیل شوي کمپاین تمرکز تر ډیره د همدې ډول معتادینو په درملنې دی او هڅه کیږي چې د معتادینو د درملنې په نوي کمپ فینکس کې په نشو د روغ دو زرو کسانو درملنه وشي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ د معتادینو د راټولولو او درملنې د لس ورځني کمپاین د پیل پر مهال وویل
دا زر بستر دلته ده، 300 بستر جنگلک کې ده، 200 بستر په لغه دشتی برچی کې ده او ټول افغانستان کې موږ 2500 بسترونه لرو. دا ټول د دې خلکو د پاره ده چې دوی تداوی شو او اولویت هغه خلکو ته ورکوو چې هغه کور نه لري، شپې د خوا په سړه هوا د باندې ژوند کوي. دوی ته اولویت ده، بیا نورو ته ان شاء الله تدریجي ډول توجه کوو.
د معتادینو د راټولولو او درملنې دغه کمپاین د مخدره موادو په وړاندې مبارزې وزارت، د عام روغتیا، کار او ټولنیزو چارو، کورنیو چارو او اقتصاد وزارتونو او یو شمیر نورو ادارو لخوا پیل شوی او د جدې تر 15 نیټې دوام کوي. د فینکس په نوم په نشه یي موادو د روغ دو کسانو د درملنې نوی مرکز په پولیچرخي کې دی او په خواب کې د بهرنیو ځواکونو پوځي اډه و. دا کمپ د ورستیو کې د ولسمشر اشرف غنی په لارښوونه د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت ته وسپارل شو ترڅو پکې په نشو روغ دي کسان بستر کړي. د عام روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دوی له بستر سربیره په نشو روغ دي کسان حرفه‌ای زده کړو او سپورتي فعالیتونو ته هم هڅوي. د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي دوی په نشو د روغ دو کسانو درملنه کافی نه بولی او ټینګار کوي چې د دغه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره باید هر اړخیزه هڅه وشي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي شاوخوا 3 میلیون خلک په نشو روږدي دي او په دې ډله کې څه باندې 1 میلیون داسې کسان دي چې لازمې پاملرنې ته اړتیا لري. حکومت له دې وړاندې هم د معتادینو د درملنې ورته هڅه کړي خو معتادینو شکایت کړی چې د دوی د درملنې شپې ورځې کمې وي او له روغتونو له وتلو وروسته ورته حکومت پام نه کوي.
ومنل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به په نشو روږدي شاوخوا زر کسان د معتادانو د درملنې په نوي کمپ کې بستر کړي. بلخوا په بلخ ولایت کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې ورځ تر بلې په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په بلخ کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د 2009 کال را په دې خوا په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر 2 برابره زیات شوی دی. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی په راپور کې.
په بلخ کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر عبدالرحیم اوغلی ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د 2009 کال را په دې خوا تر دمه په مخدره توکو د روغتو کسانو شمیر لسکونه زره لوړ شوی دی. ښاغلی اوغلی ازادي راډیو ته وویل چې په 2009 کال کې د دوی د سروې پر 65 په بلخ کې د معتادینو مجموعي شمیر 80,000 کسانو ته رسیده چې د څه باندې 5 کلونو په تېرېدو سره دا کچه لسکونه زره لوړه شوې ده او دوی د معتادینو د درملنې د مراکزو له کموالي او یا هم له نشتون سره مخ دي. دای وای تر ډیره فقر، بیچارهګي او همدارنګه د کار نشتون او ګاونډي هوادونو ته د هوادوالو مهاجرت سبب شوی چې دوی په مخدره توکو روږدي شي. د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې 15 مرکزونه لري او په مجموعي ډول د بسترونو شمیر یې 216 ته رسیږي. عبدالرحیم اوغلی له دې سره چې په مزار شریف کې د معتادینو د درملنې د 15 مرکزونو له شتون څخه خبر ورکوي، خو وایي چې د 125,000 کسانو د درملنې لپاره د مرکزونه بسنه نه کوي او په مخدره توکو د روغتو کسانو د درملنې په خاطر د یو لوی مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. تبند تداوی په برخه کې کومه کچه چې ما درته یاده کړه، دا چې 240 بستره موجوده او په شورتي په ولسوالۍ کې هم د ښځو لپاره شل بستره شته، په مجموعي ډول 216 هم 200 په هیڅ وجه د معتادینو لپاره دا بسنه نه کوي او د دوی اړتیاوې نه پوره کوي. په سمنګان، سرپل او جوزجان ولایتونو کې هم د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ادارو چارواکي د معتادینو د شمیر له زیاتوالي او د درملنې د مرکزونو له نشتون څخه شکایت کوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د ګډون په اړه باندې چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه اخیستې او یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي درته ریپورت خبرو. همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه درته خبره کړو چې اوس وخت په اماراتو کې د افغانستان د ملي ټیم سره یو ځای هلته سیالۍ څاري. سرکې رپورټ راځو. په هند کې د جنوبي اسیا د فوټبال پاتلولي سیالیو کې کوربه هند له هرې لارې کار اخلي څو افغان لوبغاړو ته ستونزې پیدا کړي. د فوټبال فدراسیون وایي چې د یادې ستونزې د هواري لپاره خپلې هڅې پیل کړي او که نتیجه ورنه کړه د اسیا فدراسیون او همدارس فیفا ته به شکایت وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې په هند کې دی او د جنوبي اسیا سیالۍ مخته وړي، د کوربه هیواد لخوا ورته ځینې ستونزې پیدا شوې چې د فوټبال ملي لوبغاړي له امله ځورېږي. د فوټبال د ملي ټیم د روزونکي مرستیال علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي د هستوګنې، تمرین او خوړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي او دا ستونزې په لوی لاس د هند لخوا جوړې شوې دي. زموږ په ترانسپورټیشن کې ستونزې شته. د تمرین لپاره د ملي ټیم لوبغاړي په میدان کې هم له ستونزو سره مخ دي. دا هغه ستونزې دي چې له امله یې موږ ناراحته یو او یو اضافي انرژي مصرفوو چې هره ورځ د دې ځای له چارواکو سره لانجې مخته یوسو. ښاغلی لالي وویل چې یادو ستونزو د لوبغاړو پر روحي تاثیر کړی دی او باید د دې ستونزې هواري ته چارواکي ژر لاس په کار شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې تیر ځل له هند نه اتلولي ګټلې چې له امله یې اوس وخت هند له دغه ټیم سره سیالي پیل کړې او هڅه کوي چې په یادو خنډونو او ستونزو سره د افغان ټیم د اتل کېدو مخه ونیسي. لبلی خوا د فوټبال فدراسیون وایي چې د یادې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی هند ته لیږلی او تر یوې اندازې دا ستونزه حل شوې. د دغه فدراسیون ویاند سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل که هند دا ستونزې هواري نه کړي نو افغان چارواکي به د فوټبال نړیوال او آسیایي فدراسیونونو ته شکایتونه ولیږي. د وی د افغانستان د فوټبال فدراسیون تصمیم ونیوه. دغه فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا آغازاده هند ته ولاړ سو له هندي چارواکو سره د دغو سیالیو له ترسره کوونکو سره وګوري. همداراز د چارو ادارې او جمهوري ریاست څخه هم یو پلاوی د هند ترایندرم ښار ته تللی سو دغه ستونزې حل کړي. تر یوې اندازې د ستونزې حل شوي. که په بشپړه توګه باندې دا ستونزې هوارې نه شي، موږ به د آسیا فدراسیون او همداراز د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا ته هم شکایت ولیږو. هند یو ځل مخکې هم په لوبه کې د افغان ټیم لپاره ستونزې جوړې کړې وې او د یو سنګاپوري ریفري د لاسوهنې له امله د افغانستان ملي ټیم یوه لوبه وبایلل چې عمله یې فیفا ته هم شکایت شوی و. وبکتل شي چې افغانستان تر څومره کولی شي چې د هند په کوربتوب د جنوبي اسیا د سیالۍ په بریالۍ توګه ترسره کړي، په داسې حال کې چې ستونزې هم ورته جوړې شوې دي. افغان ټیم اوس وخت د جدول په سر کې ځای لري او تر ټولو ټیمونه ښې لوبې کړي دي. په ریپورت کې مو په هند کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبغاړو د ستونزو په اړه معلومات واوریدل. دا چې دا ستونزې به څه وخت هواریږي، دا به د فوټبال فدراسیون په راتلونکو خبرونو کې ځواب کړي. خو اوس راځو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړي اوس وخت په لسم مقام کې ځای لري. البته د ټول نړۍ د هیوادونو ترمنځ د کرکټ په نړیوالو یورزنیو سیالیو کې په لسم مقام ولاړ دي. دا چې زیمبابوې ته په ماتې ورکولو سره افغان ټیم اوس څومره پیاوړی دی، په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه کړې او په سر کې مو همدغه پوښتنه ترې مطرح کړې.
نړیوال جام دی یا سیاسي جام، دا صرف د دوو هیوادونو ترمنځ یو سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 ونډو او دوو ټی 20 دی. اما په دې سره چې موږ داسې یو فل ممبر ته مات ورکوو، لکه څنګه چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې په ردیف کې نور هم پرمختګ کیږي، په دې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې هغه پوینټونه یا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی چې دوی به څنګه کولای شي د کرکټ د بین الملی شورا عضویت ترلاسه کړي، دا هو پر مخلوق باندې بل یو قدم یا تک دی چې موږ یې کوو، نو نور هم را خپل هدف ته نږدې کوي. په دغه سره که موږ دغه په دې وتوانیږو چې دغه سیریز وګټو یا د اقل دوی نورې سیالۍ وګټو، یعنی پل ممبر ته ماته ورکړو، هغه کومه کریټریا چې موږ ته د کرکټ د بین الملی شورا د خوا سره، نو د هغې دپاره یو بل قدم د مخ پر وړاندې شي انشاءالله. بل
حاجي صاحب، ځوان لوبغاړي په دغو لوبو کې ښه ځلیږي، څه فکر کوئ چې علت یې څه دی؟ آیا دغه دوه نوي کوچ چې راغلي دی افغان ټیم ته او پرابکار په نوم یو نوی کوچ راغلی، دوی سم تمرینونه ورکړي دي که څنګه؟
اوس موږ دغه خپل د لوبډلې تقسیم اوقات داسې جوړ کړی دی، انضمام الحق هغه د بیټنګ کوچ دی چې په طوفانه کې به دوی خپل د لوبډلې سره ډېر همکاري کوي. د هندوستان نه چې کوم کوچ زموږ سره دا مال موجود دی، هغه موسم اماراتو کې دی، هغه د بالینګ په شعبه کې د خپل حلې ځلې کې. تاسو ویلي چې په تېره ورځ لوبه کې په بالینګ او فیلډینګ کې ډېر غټ تغییر راغلی و، واقعا نه کوم کیچ ډراپ شوی دی او نه مس فیلډینګ شوی دی، او ډېر خلین سره بالینګ او داسې نوي ځوانان لکه تاسو چې اشاره ورته وکړل، یمینه مزه و چې د لومړي تل دپاره دی راغلی په 200 سیالۍ کې، په ډېر ښه په زړه پورې بالینګ یې وکړ. همداسې شراوري د سیالۍ دپاره زموږ سره تقریبا شل کسیز سکواډ دی دلته، په دې کې اکثره نوي لوبغاړو ته هم ځای ورکول شوی دی، لکه نواز، روحان، بارکزی. دا د لومړي ځل دپاره دی دوی د افغانستان د ملي لوبډلې ته لار پیدا کوي او په دغه چالی کې به انشاءالله چانس تور کول کېږي د وخت په کتو سره. نو انشاءالله زه امیدوار یم کومه صحیح جام ته بنګله دېش ته روان یو فروری کې، او د دې نه وروسته به بیا په مارچ میاشت کې 2014 کال کې چې نړیوال جام شلوري، د نړیوال جام په هندوستان کې د سره کې، نو موږ به یو ښه لوبډل انشاءالله ولجز تیار کړو.
دغه لوبې د افغانستان په کوربتوب دي، څومره خلک ورته راځي؟ په خپله شارجه کې چې دغه لوبې ترسره کیږي، څومره افغانان او مینوال دغه لوبو کتلو لپاره ورځي؟
تاسو معلومه ده چې په یواد کې دننه هم دغه رسنوی دغه لوب په ژوندۍ باندې خبره کړل، او په انټرنیشنل لیول باندې هم په نړیوال چینل باندې دغه لوب خبره شو. په شارجه کرکټ سټیډیم کې بل اخر دومره ځای هم نه و چې خلک د تماشې د فار راځي، در اخر پر ډیر افغانان رونه د باندې پاتې سول. موږ به کوشش کوو انشاءالله چې دوی ته نور هم دولت زمینی برابرې کړو، خاطر د دې چې دا په ثبوت ورته ده چې افغانان سوله او اتحاد او اتفاق واړي. نو یقینا چې ډیره مینه ده دلته د خپل ملي لوبډلو سره، د ټولو افغانان دلته، د ټول هغه څوک چې افغان وي دلته راځي، هغه که تاجک وي که ازبک وي که هزاره وي، چې د هر څوک نه وي دوی دلته راځي خپل ملي لوبډل تشویقي. او تاسو ویل د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی کپتان اسلام الدین امیری هغه هندوستان ته روانو کوم لیګ ته چې کله د افغانستان لوبه ودی مستقیم راغی، در اخره پورې مغلوب ته کښېنستی. دا معنی چې موږ افغانان ټول په خپل منځ کې ښه اتحاد او اتفاق لرو که وغواړو.
افغانستان ټیم چې اوس لسم مقام ته راغلی دی، څومره نورې لوبې په کار لري چې بالاخره هغه د آی سی سي فول ممبر ترلاسه کړي؟ دا خو موقتي ممبرشپ دی، کېدای شي چې مثلا که لوبې وبایلي بیرته به راکته شي. نو څه فکر کوي څومره لوبې نورې باید وګټي چې ځای پوخ شي؟ او بله پوښتنه دا چې افغان ټیم به تر څه وخته پورې په اماراتو کې پاتې کیږي؟
رینکینګ هغه یا د ردیف یو موضوع ده چې موږ باندې په لسم مقام کې قرار لرو، اما هغه اصلي ګول یا هدف چې موږ دپاره دی هغه فل ممبرشپ دی. هغه ته نه دا نه دی چې اوس موږ دغه سیالۍ ګټو او موږ به د کرکټ د بین الملي شورا عضویت ترلاسه کړو. دغه سره نورې کرکټریاوې هم شته، یا هغه نوره تګلاره هم شته چې هغه په دننه هېواد د کرکټ بین الملي هغه میدانونه جوړول دي، او خپل کورنۍ کرکټ په پښو درېدل، او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرمختګ، د دغسې هېوادونو سره لوبې کول. انشاءالله زه امیدوار یم چې 2018 او 2018 پورې به د کرکټ د بین الملي شورا اعتماد هم په ځان باندې نور زیات کړي، چې بالاخره موږ دایمي عضویت یا غړیتوب د کرکټ د بین الملي شورا وه. پوښتنه دا چې تاسو وایئ چې څومره وخت به دلته اوسېږو؟ موږ به انشاءالله ولادي لسم د جنوري پورې دلته په امارات کې، چې په لسم د جنوري به زموږ اخرنۍ شل اوریزه سیالۍ وي.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفي الله ستانک ځای په پاکو بخونکي خدای سپارم، ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا پګوریتونکو سلام پام چې په بهر کې قاب شو یو نکړی کنه بیا به لپی غور نه خلاصېږي سره لدې چې په کار کې شرم نشته خو دغه ډال کارونو کول خنه دینو بیا مو هم که طاقت نه کیده نو هم دلته چیرته په کوم رستوران کې وکړی د خبرونې په پیل کې د چپرسی سالو مطبوعاتي کانفرنس ته ځو چپرسی سالو د خپل شتمنۍ پیلانولو سره غواړي د خپل تیر یو کال کار او فعالیت راپورټ هم مطبوعاتو ته ورکړي درنو اوریدونکو تیر ورځ چپراسی سالو د حکومت مشرانو په پیروي د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې د خپلې شتمنۍ په اعلانولو برسیره د خپل کار او فعالیت په کله هم رڼا واچوله هغه چې د خپل دغه کار په اهمیت وغږېده نو بیا یې له ټولو رسمي نیمه رسمي او اجیرو کارکوونکو څخه وغوښتل چې د خپلو شتمنیو د اعلان او ثبت په کار کې د ناغېړي نه کوي ځکه په دغه کار سره په کارونو او ادارو کې شفافیت رامنځته کیږي او په حکومتي چارو کې د مسؤلیت پذیری او شایسته سالاری فرهنګ ځای نیسي چې له امله به یې د ځان پرورۍ او وقار پرستۍ فرهنګ کمزوری شي چپراسی سالو زیاته کړه چې که موږ ملي ګټو ته د درناوي اصول مراعت او له ځان غوښتنې ډډه وکړو نو زه سالو چپراسی باور لرم چې لوی غله به مو هم دا احساس کړي چې هیواد حق قربانې لري او باید خدمت وکړي چپراسی سالو د خپلو خدمتونو او کارونو په هکله داسې وویل
درنو خبریالانو زه چپراسی سالو ژمنه کوم څه چې وایم رښتیا وایم او یې دروغ نشته پکې ما په تیر کال کې په سلګونه ځله د ښوونځي د ټولګیو زړې سترنجۍ څنډلې او اوارې کړي دي ټول کال مې په تفریح کې ښوونکو مدیر او سرمعلم ته چای جوش کړی راوړی او پیالې مې ورته ډکې کړي دي له دې سره مې له نږدې دوکانه څخه یوه یوه نیمه کیلو کلچې هم راوړې دي خو په هغو پیسو چې ښوونکو په خپل مین کې سره اچولي دي خو ډېر ځله چې ماشونه ځنډېدلي دي دغه کلچې مې په پور ورته راوړي دي اوس هم د دوکاندار توتی خان د کلچو قرضداره یم چې باور لرم د ماشونو په رارسېدو سره به ښوونکي دغه پور خلاص او زما غاړه ازاده کړي ما به چې هر ښوونکي د پیسو وویل نو راته وبه یې ویل چې ورشه لومړی له نورو څخه واخله بیا به یې زم درکم خو پوهېدم چې پیسې یې نشته ورسره ځکه دا بانه راته کوي په تیر یو کال کې مې چې نوي راوړي هم نور یوه دا سلن موټره ډېرې تنکۍ لښتې مې راوړي دي چې هغه ټولې ښوونکو په زده کوونکو ماتې کړي او ما یې ټوټې بېرته راټولې کړي چې دغه دی له پسرلي نه تر منې مې ښې مستې چای جوشې پرې وایشولې په تیر یو کال کې مې په زرګونه ځله د تفریح او رخصتۍ لپاره شپېلاقونه وهلي دي ځکه کوم بدل زنګ چې ښوونځي ته کومې موسسې اخیستی وو په همغه لومړنۍ ورځو کې یې له کاره وغورځېده او خراب شو نو ځکه یې بېرته همغه د ژېړو شپېلاق راکړ چې په تفریح ساعت بدلولو او رخصتۍ کې ووهم په تېر یوه کال کې مې په سلګونه ځله په ټولګیو کې واړه زده کوونکي د والو په وخت له استادانو نه په وزرو زاریو خلاص کړي دي ځکه واړه زده کوونکي طبعا شوخ وي او چې کله به په ټولګي کې د استاد سترګې لا پټې شوې نه وي چې غال مغال به یې پیل کړه نو بیا به استاد مجبوره وه چې ورسره ډنګ پې مات کړي په دغو کارونو برسېره مې نور ډېر واړه غټ کارونه هم کړي دي چې تفصیل یې ډېر وخت نیسي او تې تېرېږم اوس راځم د خپلې شتمنۍ خواته زما د ټول کار اصل زما همدغه زوړ واسکټ دوه درې جوړه زړې جامې دغه یو لنګوټۍ او یوه جوړه ربړي موزې د ژمي لپاره او یوه جوړه څپلۍ د اوړي لپاره یوه وړه اچۍ غوا یو کلن خوسۍ او یوه زړه ډنګره خرام لرم درې کوټې خام کور مې دی چې تیر کال یې بامونه سسېدل یو سولېدلی بیل کهۍ چارۍ تبر او جبل هم لرم چې زیاتره وخت یې ګاونډیان د کار دپاره وړي یوه زړه کشه مې هم درلوده خو چاوې وړه او بیا یې خوله پې پټه کړه
لپلار یو یو معنی می صدیق یو کوزه چلمچی د ژیړو چلم درې د ژیړو مجومیم را پاتې دي دوه د سنې یو جوالونه هم و خو گاونډیانو دانګې دانګې کړل خدای دې هدایت ورته وکي لدی علاوه یسم نلرم او که خدای راکړل ډیر به خوشاله شم لوی ارمان می ده دی چې د کلیوالو د خیراتونو لپاره یو ښه څلور معنی د خیرات دیګ واخلم او بس
اعلان اعلان اعلان
څوخرم چې د چارواکیو غوندې زورور چاپلوس غوندې چالاک او لکه د ځینو پرواز وکړم
د دروغو او فریب انرژي وخوره د دروغو او فریب انرژي دې لوړو ځایونو ته رسولی شي
د دروغو او فریب انرژي د ښار په ټولو دوکانونو دفترونو موسسو شرکتونو او مارکیټونو کې پیدا کیږي
ځینې وخت د کورنۍ لګښتونه هم په سرمایه بدل شي لکه داسې
و سړیه تر څو به لکه بنجې په کور کې راته ناست یې خو لاړ څه کوم کار ځانته پیدا کړه
نو څه وکړم لکه د مالې ټولولو مامور خوار ورځ په دفترونو ګرځم چې څوک کار نه راکوي نو څه وکړم زه څه ملامت یم
خو یو واسطه ورته پیدا کړه رشوت ورکړه د تازه دی چې بې واسطې او بې رشوته کار پیدا کړي
څوک واسطه کړم تو خو یې را وښیه او د رشوت پیسې له کومه کړم له مړې ګېډې پاړسي وایې
اوس نو ښه سو واسطه هم زه درته پیدا کړم ه ولې د کومو رئیسانو او مینانو بامونه دې وتوژل اوس یو کار هم نهشه درته پیدا کولی
ساده ښځې اوس هغه خلک نشته چې په یو بام توګله به یو بل همراسته درسره کوله اوس خو چې لکه نوکرې ټول عمر په دروازه کې تیر نه کړې سلام هم نه در اچوي
خو ځه چې کار نهشې پیدا کولی یو بل کار به وکړو
څه کار
دوکان وکړه دکان خو کولی سه
و یو له لوږې مړ کېده او بلې ته سر لاندې پراټې کتلې چې د دوکان کولو واس مې درلودی اوس به دغسې د پولوی ټاک ته نه وای ناست
مه وارخطا کېږه ته دوکان ونیسه مال یې تیار له ما سره دی
مال یې تیار له تا سره دی
و له ما سره دی خو ته نرسه دوکان ورته ونیسه
مورې هغه د ما د شیانو صندوقچه دې چېرته ایښې ده
هماغلته په خپل ځای یې شوه هلته جو کتله
وو هلته خو نه وه
نو ورسه په هغه لوی الماری کې به وي
پلاره 50 افغانۍ خو راکه
څه کوې
یو شی پی اخلم
څه شی پی اخې ولې ویلی نه سه
کورکورې پی اخلم
کورکورې له څه شي دي
ولې په غیندي چینل کې څه اعلان کوو
اوس نو ښه سوه ته د موږ دې غریبۍ ته وګوره او د دې د کورکورو هوسونه لورې په کورکورو پسې مه ګرځه پاپړ وخوره
ځه وچه ناخورده له څټه مه پرې راباسه یو اواز یې وکړ او تک لکه له ستوني ونیوله
څه ووایم نو اخر به لیونی سم
که دې دا بېکاري وه رښتیا به هم لیونی سه ځه دوکان پیدا کړه
پیدا به یې کړم خو تا ونه ویل چې د څه شي مال دی درسره
د فلمونو سیډیانې دي راسره داسې سیډیانې پکښې شته چې په بازار کې هېڅ پیدا کېږي نه
سیډیانې
هو د سلمان خان امیر خان شاهروخ خان او نور الوکانو د ډېرو ښو فلمونو سیډیانې دي
څو دانې دي
له دانو خبره وتلې ده هغه د وړو فلزي کندو نه دی
ښه
هغه همداسې وچ ترې ډک دی
نو د وړو په کندو کې دي ولې اچولی دي
نو چیرې مې ایښې وای دا یو کال دې اوړه راوړي دي ه
په څه شي مې راوړي وای
چې اوړه نه وه نو ما له سیډیانو ډک کړ
دا دومره سیډیانې له کومه کړې
کومه روپۍ چې به له سودا نه زیاته پاته سوه نو په هغه به مې سیډي واخېسته اوس هغه دی یو کندو سیډیانې لرو
دوه درې سوه د زړو فلمونو خو له ما سره هم دي دا به همو سره یو ځای کړو
پلاره یو صندوقچه د ډانسونو او سندرو سیډیانې د ما مو سره کېده چې دوکان دې ډک سي
د پرویز او انیل بکسونه هم ترې ډک دي خو چې د څه شي به وي
مورې د هغوی د غربي ډانسونو او رپ سندرې دي
نه د جنګي او ډاروونکو فلمونه هم شته ورسره
د کارتوني به له کومه کړو هغه هم پکار دي
د کارتوني له کترینا سره دي په ژړا او جنګونه یې راباندې اخیستې دي چې کمې به وي نو شل پنځه ویشت خو به وي ورسره
ما څنګه نه دي لیدلي
تا ته یې کله درښکاره وي د سلمان خان او رنبیر پوسکاتونه هم ساتلی دي ځوان مرګ.
واه څه سرمایه مو کړې ده و مو ګټلم.
غلی شه، ټوله مو له داره پټې اخیستې او پټې مو کتلې دي، اوس بیا غږېږم.
پراونا ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور نقیب الله راوی، مسکا احساس، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
چم خوگی گی